پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې استوې. السلام علیکم. د دې خبری خبرونه په خبری راپورونه کې راځي چې د سولې علي شوراوی د سولې د سیمو په نوم طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې نه دی شامل. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د روسیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو تقریبا نهایي نتیجه ښیي چې ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت دغه انتخابات ګټلي دي. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. متحده ایالاتو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو یوه بله لوبه کوي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شپږو نورو کلونو لپاره د دې هیواد د جمهوري ریاست څوکۍ خپله کړه. بشپړ خبرونه. متحدو ایالاتو یو ځل بیا طالبان له افغان حکومت سره پخلاینې ته هڅولی دي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي.
وی بلیو دټ پرزیدنت غانیز offer at the
موږ باور لرو چې د کابل د پروسې په دوه مغونډه کې د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز بشپړ او هر اړخیز وکړه. طالبان پر احتیا غواړي سوله وکړي، نو دا د خبرو لپاره یو خوړاندیز دی. د امریکا سفیر زیاته کړه چې واشنگتن او د نړۍ نور هیوادونه د ولسمشر غنی د وړاندیز ملاتړ کوي. طالبان چې له متحدو ایالاتو سره په مستقیمو خبرو ټینګار کوي، د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادی راډیو خبرونه اوري. د یونان پولیس وایي یو افغان چې غوښتل یې په یوه غلا شوي جرمني پاسپورت د هیواد ته سفر وکړي، د کوالالمپور په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې یو پاکستانی وګړی چې هغه هم غوښتل د پاکستان په یوه جالي پاسپورت جرمني ته سفر وکړي، هغه هم نیول شوی دی. زرګونه افغانان چې په دې وروستیو څو کلونو کې د اروپا په مقصد وتلي په یونان کې ایسار پاتې دي او له سختیو ډکې ورځې تیروي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو په یو بل لوبه کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ کیږي. د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان هیله څرګنده کړې چې د اماراتو او ایرلند په وړاندې پاتې دوه لوبې به دواړه وګټي. هغه وویل چې ټیم به خپل پوره هڅه وکړي چې په پاتې دوه سیالیو کې ښه وځلیږي. افغانستان له دې مخکې د شپږو غوره ټیمونو په لومړۍ لوبه کې د ویست انډیز لوبه ماته کړې ده. د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي سیالۍ او د شپږو غوره ټیمونو لوبې په زیمبابوې کې روانې دي. افغانستان باید د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام ته د وتلو لپاره امارات او ایرلند دواړه مات کړي او د نورو دوو ټیمونو ماتو ته باید په تمه شي. په بروکسل کې د ناټو کارکونکي نن د دې تړون نوي مرکز دفتر ته انتقالیږي. د جرمني خبري اژانس نول وویل د 4000 پرسونل انتقال به شاوخوا 12 اونۍ وخت واخلي. ټاکل شوی و چې د ناټو پرسونل په جنوري میاشت کې نوي دفتر ته انتقال شي، خو د نوي ودانۍ د معلوماتي ټکنالوژي د برابرولو په سیستم کې د تخنیکی ستونزو له کبله دا کار تر اوسه وځنډید. د ناټو د نوي مرکزی دفتر لپاره جوړه شوې ودانۍ پخوانی مقر ته نږدې جوړه شوې ده او د انتقال په موده کې به د دې تړون چارې له زاړه دفتر نه ترسره کیږي. په بروکسل کې د ناټو د نوي مرکزی دفتر د جوړولو چارې په 2010 کال کې پیل شوې. ویل کیږي چې په نوي دفتر کې به د ناټو 1500 کورنی پرسنل، 1500 نړیوالو پوځي او ملکی کارکونکو، د ناټو د ایجنسیو 600 غړو او په ورځنی ډول 600 لیدونکو ته ځای وي. د ناټو په نوي مرکزی دفتر کې 1.5 میلیارد یورو لګښت شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شپږو نورو کلونو لپاره د دې هیواد د جمهوري ریاست څوکۍ خپله کړه. د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو د نږدې ټولو شمیرل شویو رایو نتایج ښیي چې پوتین 6.6 په سلو کې رایې اخیستې دي. د انتخاباتو د پایلې په خاطر ښاغلی پوتین وینا وکړه هغه مننه وکړه د انتخاباتو د پایلې په خاطر له تاسو مننه کوم دقیقا تاسو زموږ ګډ ټیم یاست زه ستاسو د ټیم یو غړی یم او هر چا چې نن رای ورکړي زموږ د ټیم برخه ده په همدې حال کې د روسیې د تېرې ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو او د رای ورکوونکو د فشارونو زرګونه پېښې ثبت شوي دي د کمونیست ګوند مشر پاول ګوردینین د 1.2% په سلو کې رایو په اخیستو سره په دوهم او د سخت دریځو ناشنالستانو د ګوند کاندید ولادیمیر ژیرینوفسکي 1.6% د رایو په خپلولو سره په دوهم مقام کې راغی او وروستی خبر د سپینې ماڼۍ لوړ رتبه وکیل د یوې اعلامیې په خپرولو سره وبښئ د رسنیو دا اټکل رد کړی چې ګنې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ځانګړی څارنوال رابرټ مولر له دندې ګوښه کړي سپینې ماڼۍ دا اعلامیه وروسته له هغه خپره کړه چې ولسمشر ټرمپ پرون په خپلو ټویټونو کې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د موضوع په اړه د اف بی آی د ادارې د پخواني مشر رابرټ مولر پر پلټنو سخت انتقاد وکړ ولسمشر ټرمپ وار ورویلی چې دا پلټنه سیاسي انګیزه لري او د رابرټ مولر تحقیقات یې د شیشه کې لښکار سره تشبیه کړي دي سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ د مولر په لرې کولو غور نه کوي
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست د دې پرونی په راپورونه کې اوري چې د سولې عالی شوراوي د سولې د سیمو په نوم طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې نه دي شامل په پکتیکا کې د پالانو پیل سوی تحسن پای ته ورسید برخوالو دغه ولایت د لارو د خوندیتوب غوښتنه درلوده
اغه څه چې تاسو غوښتنې دي د موقت وخت لپاره مونږ د لارو تر استلې ده او د دایمي لار لپاره مونږ پیشنهادونه کړی دي
د اورزګان اوسیدونکو تور لګوي چې د پوهنې پریاست کې اداري فساد استه
اما که موږ اساسي معرف درلودلای په داس یو لوی بدبختی لکنون چې روزګانیان اختدي هیڅ کله بخته سي نه وای
پونه ریولو موضوعات کې اوري چې د روسیې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو شمیرل سوي رایشي چې ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت دغه انتخابات ګټلی د زهرو کاروان 19 پروګرام کې د نشئی موادو د کرنې کاروبار او قاچاق پر زیانونو خبرې سوي
خلک چې مخدیتو کې په شهر کې په متعددو خرچې دا غو په تاکي په سوي او ټول مودي ان څنولي مستو ګلم نور هم کار کوي تمام
خبرونه کې نور مسایل هم څېړو د افغانستان د سولې عالی شوراوي د سولې د سیمو په نوم طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې نه دي شامل د دې شوراویان دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې وسلولو طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د سولې د سیمو په نوم د ځینو ولایتونو د سپارلو طرحه دوی ته د منلو وړ نه ده د ځینو بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې دغه یوه طرحه مخکې تر دې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا پیشنهاد شوې وه اجمل تورمن چې دا مسله یې تعقیب کړې په مستقیم تماس کړی تر دې تورمن پدېر نور جزئیات څه دي
بلی سالی سپتاسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه شتاسي وایل د افغانستان د سولې عالی شوراوي طالبانو سره د سولې طرحه امغه د کوم چې په روسیو کې ولسمشر غنی له خوا دوی ته وړاندې شو دغه شورا ویان سید احمد طاهری شیبه مخکې ازادي رادیو ته وویل طالبانو ته د سولې د سیمو په نوم د زینو ځایونو سپارل په دغه طرحه کې نه دي شامل
چون این موضوعی که گویا مناطق امن یا هم ولایات امن برای خالد فاصله پس از پروسه سول داده میشه هیچ دخیل چون این موضوعی نیست هیچ طرح در این مورد بحث نشده و صدای ملت افغانستان هم موضوع هفت ماده ای است که ارائه شده سوی رئیس جمهور توقیت شده بوده سوی شورای لیسان یعنی موضوع ولایت امن و موضوع سپردن ولایات و مخالفین مسئله نظام در چون این طرح هیچ جای ندارد
د خغل غنیب خبره ک طالبان سولې ته حاضر شین حکومت چمتو لري چې د غډل د یو سیاسي اړخ په توګه ومني خغل غنی د غشانول چې طالبان باید حکومت پر رسمیت پیژني او له سولې سره د یو ځای کېدو په صورت کې به د دوی امنیت خوندي وي خو خغل غنی تر اوسه په دې اړه چې راپورونه خبر شوی ویل شوی چې یو شمیر ځایونه به د امن د سیمه په نوم طالبانو ته وسپارل شي څه نه دی ویلي د په داسې حال کې چې طالبانو ویان زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې دوی له دغه طرحه سره موافق ندی او دا د افغانستان د ویش په معنا د پورت وخت کې د حزب اسلامي د رسنیس ټیم یو غړي فضل غنی حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې تر هدا سي و چې یو سیمه په غیر جنگي سیمه په توګه اعلانېږي الته به طالبان او د دوی کورنۍ میشت کیږي او لاغزه به دوی راځي کابل ته دفتر پرانیزي سیاسي دفتر او له حکومت سره به خبري کوي خو د خبره شي دغه طرح په رسمي ډول حکومت ته نه دوړاند شوی خغلی اخمل ویل
دا په دې معنا نه ده چې طالبان ته به امتیاز ورکوي کېږي یا خدای نه خواسته دا د هېواد تجزیې عمل وګرځي دا فقط د بحران د حل یوازینۍ اسانه معقوله لار وه چې د حزب اسلامي مشر وړاندې کړې ده طالبانو ته یې هم وړاندیز کړی دی چې دوی د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني او حزب اسلامي دې ته چمتو دی چې د طالبانو ټولې معقولې غوښتنې د دې نه حمایت وکړي ملاتړ یې وکړي
خغلی اقمل له طالبان وغوښتل چې جګړه بس کی او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی بل سالی سپ
ډیره مننه د اجمل تورمن پراپور کې مو وردل چې د افغانستان د سولې عالی شوراوی د سولې د سیمو په نوم طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې شامل موضوع نه ده د سیاسي چارو ځین افغان کارپوهان وایي چې وسلوالو طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل معقوله طرحه نه ده د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي چې طالبانو پرشتیا هم د وطن د دوستی او د تجزیه د مخنیوي لپاره دغه طرحه رد کړي وینو جګړه دې هم بس کړي رحمت الله افغان ورسره مرکه کړي او په سر کې د دې طرحې د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتنه کړي ده
طالبانو دره داول چې دا به تجزیه په معنا کېږي دا معقوله وطن پرستانه خبره ده مګر په شرط دې چې بیا دوی وخت چې دا عمل سم نه غني نو اصلا د حملاتو دغه ته هم خپل پای کېږي بل څوک دا فکر ونه کی چې دې موضوع په دې حال کې چې اوسه ورته
طالبانو د حکومت د غوړ وروستي وړاندې ست هیڅ تر اوسه پورې کوم جواب نه دی ولې نه دی او نه هم درد دا څه مطلب دی نه څه کېدای شي
طالبان هم ځان تر د استقلالیت عامه تام نه لري چې وي دا دولتي حکومت افغانستان پیشنهاد د خبرو د غو منی او بیا په مغلاره لارشي روان شي چې سره خپل فیصله وکړي نو غوی چې هغه مربیان لري په منطقه کې او یا گاونډي وادو کې او ورته کې دي چې دوی تمویلي تجهیزي ترنۍ او تشویقي جګړه ته په خپل وطن کې نو فکر نه کوم چې دوی مصلحت به ورته دا وی چې فوراً دا پلان ومني او دې ته جواب ورکړي نو کله هغه ورته شین چراغ ورکړی او خامخا دوی یو څه ویلې مګر هغه کدا بری تفاوته غواړي پریزي دا پیشنهاد نو دوی د یو چا په امر باندې ځانونه غلي نیولي
دغه د طالبانو ته د ځینو سیمو د پریښودلو طرحه د حکمتیار طرحه وه حکومت هم وایي چې دغه طرحه زموږ طرحه نه ده څومره معقوله طرحه وه لږ تر لږه طالبانو ته خو د خبرو کولو یا د یوې سیمې ادرس پیدا کېدی چې طالبانو ته حکومت ورغلی وی یا طالبان له هغه ادرس نه حکومت راغلی وی
طالبانو ادرسونه اوس پخوا غوندې چې کرزي وخت کې ویلي چې موږ یې ادرس نه پېژنو او معلومه کړي چې وګړو هغه معلوم دي نو اکثرا په پاکستان کې دي او قطر دفتر ملاشته تروسه نه تړل شوی او افغانستان ټول افغانستان د خپل ادرس ته کدوی مستقل وی او وګړي خبرې وکي په هغه ډول چې کوي هر نقطه د افغانستان تر راتلای شي منل شي نړۍ ورته تضمین کوي دا اسه د مسخرو خبر نه ده چې وګړي راشي بیا د وګړي حیات ته څوک صدمه ورسوي په دې وخت کې چندان د طالبانو د فارا سیما آزاد اور پر خودل چرایشه دا واخله چې آرام او شیخ زنه به خبرې وکړو معقوله ترنه و
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم د پوهنځي استاد پوهن ودیر ساپای ول ازادي رادیو سره په مرکه کې و مردل چې د سولې عالی شورا ویلي وسلوالو طالبانو ته د زینو سیمو سپارل د افغان حکومت د سولې په طرح کې شامل موضوع نه ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
اوس مو وصل به سال اقتصادي خبرونه سره
او د همسو اقتصادي خبرونه د افغان بي سي متصلاتو مخابرات شرکت او آسیا مشورتي ګروپ ترمنس د 330 میلیون ډالر په ارزښت د نوري فایبر شبکې تړون پارک باندې کې د ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. د ولسمشر باندې د ویپانې د معلوماتو مخې د دغه قرارداد لاسلیک وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د انټرنیټي او ټلیفون بي او پټټوالي ټینګار وکړ او اتره ادارې ته په دې اړه د ویترخه د جوړولو سپارښتنه وکړه. خغلی غنی د شنویلی هغه سیمه چې نام ندی د مخابراتي پوښښ لپاره باید په بدیل لارو غور او فکر وشي. د جمهور ریاست په ویپانه کې د خبرو شو معلوماتو مخې خلکو ته د خو مخابراتي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د اتره ادارې په مسلکي والی او تخنیکی کېدو هم خبري شوې. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چابهار بندر د افغانستان، هند او ایران د خلکو لپاره یو اغیزمنه پروژه ده او دغه بندر د فعالولو لپاره باید یاد هیوادونه عملي اقدامات وکړي. عبدالله عبدالله تیره ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له لورې د چابهار بندر په اړه د یوې تازه څېړنې په پرانیست غونډه کې وویل چې د دغه بندر فعالېدل به د درې وړو هیوادونو د خلکو په ژوند او اقتصاد ډېر مثبت اغېز وکړي. ښاغلی عبدالله د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا ودې په برخه کې د چابهار بندر رول ډېر مهم او د پام وړ بللی او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1200 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلو بوره 1440 افغانۍ، یو بوجۍ 3.5 منی وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 650 او یو لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 43 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 615 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم یو نړیواله مسأله څیړو. د روسیې د جمهوریت سره د انتخاباتو تقریبا نهایي نتیجه څرګندوي چې ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت دغه انتخابات ګټلې دي. لمخ کله د اټکل کېده چې پوتین به دغه انتخاباتو ګټون کوي. نوریاس نوری د مسأله تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دي. نوری صاحب، د انتخاباتو وروستۍ نتیجه څه ده؟
بله سالی، لکه څنګه چې تاسو ویل د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شو رایو نتیجه څرګندوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره دغه انتخابات ګټلي دي. په دغو انتخاباتو کې چې پرون ترسره شول، د په زرګونو سرغړونو او بې نظمیو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د رایو له نتیجې څخه چې د روسیې دولتي خبري آژانس تاس خبرې کړي، څرګندېږي چې په سلو کې څه باندې 99 رایې شمیرل شوي چې له مخې پوتین په سلو کې 6.8 رایې خپلې کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د ټولو مستحقو رایې ورکوونکو ګډون په سلو کې 6.4 خودل شوی دی. د انتخاباتو کمیسیون دغه راز وویل چې پوتین له 55.4 میلیون ډیر رایې ګټلې دي. د انتخاباتو د نتیجې له مخې د کمونیست ګوند کاندید پاول ګرودینین د 12.2 رایې په ګټلو سره دوهم ځای نیولی. ورپسې ملت پال ولادیمیر ژیرینوفسکي 15.8 رایې او ژورنالیست او تلویزیونی څیرې کسینیا سوبچاک 1.6 رایې ګټلې دي. څلور نور کاندیدانو هر یو یا په سلو کې له یوې کمې رایې خپلې کړې دي. له انتخاباتو مخکې د روسیې رسنیو لکه څنګه چې تاسو وویل د کرملین د سرچینو په اړه په حواله د دې ډېره وړاندوینه کړې وه چې پوتین به په سلو کې شاوخوا 70 رایې وګټي.
په خپل پوتین تر اوسه په دې اړه څرګندونې کړي؟
پوتین چې 15 کلن دی تیره شپه له کرملین نه بهر راټول شو کسانو ته په لنډو څرګندونو کې له رایه ورکوونکو مننه وکړه او هغه د روسیې شعارونه ورکول. پوتین بیا وروسته وویل چې بریالیتوب موږ ته سترګې په لاره دی او زیاته کړه چې د ده بریالیتوب د روسیې د خلکو د اعتماد او هیلو څرګندونه کوي. پوتین دغه راز وروسته خبریالانو ته هم راڅرګند شو. په لنډو څرګندونو کې وویل چې دی په پام کې نه لري چې اوس وخت کې د روسیې اساسي قانون تعدیل کړي چې له دې سره داسې بریښي چې نوموړی نه غواړي په 2013 میلادي کال کې د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړي. د روسیې د اساسي قانون له مخې پوتین د جمهوري ریاست له دوه پرله پسې دورو وروسته په 2014 کال کې نشي کولی چې ځان بیا کاندید کړي، خو نوموړی دا کار په 2013 کال کې کولی شي.
بله، د پوتین د بریا په اړه نړیوالو سازمانونو یا نور هیوادونو کوم عکس العمل څرګند کړي؟
د چین ولسمشر لومړنی مشر دی چې پوتین ته د دغه بریالیتوب مبارکي ویلې ده. شي جین پینګ ویلي چې هیواد چمتو دی چې له روسیې سره اړیکې لوړې کچې ته ورسوي. البته د یادونې وړ بولو چې د ګولوس په نوم پر انتخاباتو د څارنې یوې خپلواکې ادارې ویلي چې 2015 د سرغړونو او بې نظمیو راپورونه یې ترلاسه کړي، او د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو هم ویلي چې په دې اړه به څېړنه وکړي.
ډېره مننه نوریاس نوري. وموردل چې د روسیې د جمهور ریاست د انتخاباتو تقریبا نهایي نتیجې ښیي چې ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت دغه انتخابات ګټلی دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکمه ووردل چې د سولې عالی شورا ویلي وسلوالو طالبانو ته د ځینو سیمو سپارل د افغان حکومت د سولې په طرح کې شامل موضوع نه ده. بلخوا د سولې عالی شورا نن په یو کانفرنس کې البته په کابل کې ویلي چې د سولې لپاره په افغانستان کې هیلمندي موجوده ده. اکرام الله اکرام په کابل کې دغه کانفرنس ته ورغلی د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره د اکرام صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه تاسو سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په داسې حال کې چې لا هم د افغان ولسمشر د سولې د وړاندیز په اړه وسمره طالبانو لا نه درد او نه هم د تایید ځواب ورکړی دی. وړاندیز د افغانستان د سولې عالي شورا هیلمندي لري او په دې باور دي چې راتلونکي لمریز کال 1999 لمریز کال به په افغانستان کې د سولې او د سولې د مذاکراتو کال وي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې لا هم دوی د وسلوالو طالبانو جواب ته منتظر دي او دوی خلمان دي چې وسلوال طالبان به یو مثبت جواب دوی ته ورکړي. همدارز د قطر د دفتر په اړه دوی یادونه وکړه، ویل او طالبان د سولې د غږ طلبای کوي نو افغان حکومت لکه څنګه چې ژمنه کړې ده د دوی هرې غوښتنې ته لبای کوي، او کچرته دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ونه ویل شي نو بیا افغان حکومت مکلف نه دی چې د دوی غوښتنو ته ځواب وایي. د انډونیزیا ناسته چې ټاکل شوی و د روانې میاشتې په 14 تاریخ نه تر 19 تاریخ دایره شي، د انډونیزیا د حکومت لخوا نه دا ورسته شوی ده د سولې د عالي شورا د درنشاد رئیس په وینا باندې. او وی ویل چې زیات امکان شته چې د روانې میاشتې په پای کې او یا هم د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړۍ هفته کې به دغه کانفرنس به جوړ شي او افغان حکومت دغه کانفرنس ته بشپړه آمادګي لري.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام، چې د سولې عالي شورا د تازه څرګندونو په اړه را سره خبرې کولې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د پکتیکا مدني فعالانو خپل تحسن چې په دغه ولایت کې د لارو د خوندیتوب لپاره پیل کړی و پای ته ورسوه.
د پکتیکا والی الیاس وحدت ویل چې د لارو د امنیت ستونزې لږ تر لږه څلور ځلې مخامخ له افغان ولسمشر سره شریکه کړي او نورو دولتي چارواکو ته هم په دې باب معلومات وړاندې کړي دي.
شل میاشتې خواب شاکیږي چې دلته راغلی یم، څلور واره مې جلاتما ولسمشر لیدلی، څلور واره مې مخامخ په شفاهي ډول او په تحریري ډول د پکتیکا ټولې غوښتنې د پیشنهادونو سره وړاندې کړې دي. خاصتاً هغه ستونزه چې پکتیکا والې د محاصرې حالت ته رسولې دي، هغه زموږ پکتیکا ته د غزیدلو لارو نامني ده، د غزنی د لارې او د پکتیا د لارې.
د اعتراض کوونکو د قناعت او د لارو د امنیت ستونزو ته د حل لارو د موندلو په موخه مرکز خرنې ته پکتیا والی شمیم خان کټوازی، غزنی والی انجینیر عبدالکریم متین، د 203 تن در قلور د قماندان جنرال شورګل، د پولیسو د 303 زون قماندان مل پاسوال ګل محمد راسخ ورغلی ول. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی ول چې د لارو د امنیت په باب مو بحثونه وکړل، موقتی حل لارو پیدا کړی او دی لپاره اوږد مهاله پلانونه هم لرو.
د زون په ستره برې د همدې مشخص موضوع لپاره راغلی ده. ان شاء الله دی ال یو غلار سیم عملی کیږي هغه مرترایستلې ده. هغه څه چې تاسو غوښتنې دي د موقت وخت لپاره مونږ دی الله راوتر ایستلې ده او د دایمي الله لپاره مونږ پیشنهادونه کړی دي.
د غزنی والی عبدالکریم متین لپکتیکاوال وغوښتل چې باید د لارو د امن کولو لپاره خلک او حکومت په ګډه کار وکړي او په ګډه ځینې مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
زه منهیسه د غزنی دیوالی نن له دغو مشرانو سره ناستم څو لنډې فیصلې وکړې. یو څه وظیفه به تاسو په غاړه اخی په دغه په قرار نه سره خلاصي ټول براوزو ټول بخپل منطقه جوړو او ټول بخپل وطن جوړو خپل حق به زابل او جابر او ظالم له حل کرا باسو.
د اعتراض کوونکو یو تن استاد یعقوب منظور ول دوی په مشروط ډول دی میشته لپاره د تحسن خیمه ټولوي او ځوانان هم حاضر دي چې د لارې په امنیت کې برخه واخلي.
په مشروط ډول دیو میشته لپاره خپل اعتراض پاید راځو. موږ پکتیکوال حاضر یو چې هر څومره ځوان غوړې درکوي هغه د تاسو په شرایطو برابر کسان درکوي. هغه به داسې کسان نه درکوي چې په لارې کې بشکه کوي. هغه به داسې کسان نه درکوي چې د دولت د یونیفورم نه غلطه استفاده کوي.
دا غونډه په ورستوي کې د زون رهبری لوري د لوی لارو د امن کولو په مخه یو پریکړه لیک هم صادر شو چې له مخې به د لارو د امنیت کې دوه په مخه ځینې لومړني ګامونه پورته کیږي او ورپسې به د دایمي حل په مخه کار ترسره کیږي. په دې سره د پکتیکا ولسونو خپل اعتراض پای ته ورسوه، د تحسن خیمه راټولې کړې او ولایتي شورا هم خپل دفتر بیرته پرانیست.
د نجیب الله الوخیل راپور مو واورید. د اورزګان کې مو د اداري فساد د شکایتونو په اړه راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. وسم حمید بومن د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن بیا هم کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر او دغه هواد لومړي وزیر ته د ولسمشر اشرف غنی په بلنه لیکنې خبرې کړې دي. سرحد رسپانو لیکلې ده چې د پاکستان لومړي وزیر شاهد خاقان عباسی به په کابل کې په خپل لومړنۍ لیدنه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو په سر په نو پیغامونو له افغان مشرانو سره بحثونه وکړي. رسپانه لیکي چې د پاکستان د لومړي وزیر د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجو کابل ته د سولې په تړاو د نوې همکارۍ له پیغام سره راغلی وو او ټاکل شوی ده چې د نورو جزئیاتو پر سر د پاکستان د حکومت مشر کابل ته په خپل سفر کې له افغان ولسمشر سره چنې ووهي. د رسپانه په باور په سیمه او نړۍ کې موجوده حالات له پاکستان سره یاري نه کوي او د ښاغلي غنی د سولې وړاندیز هم پاکستانیان او هم د هغوی له ملاتړ برخمن طالبان په یوه تاریخي دولاره کې درولې دي. ملیارمن رسپانه بیا کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سفر ته په اشاره د مشرانو جرګې د ځنو غړو په حواله لیکلې ده چې افغان حکومت باید د پاکستان په ژمنو ونه غولېږي. رسپانه لیکي چې یو شمېر سناتورانو له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت د سولې له وړاندیز او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دولتونو په کچه د ډیالوګ د پیلولو څخه د پاکستان ملاتړ ته په اشاره ویلې ده چې اسلام آباد په خپلو ژمنو ولاړ نه دی. رسپانه د سناتورانو په حواله دا هم لیکلي دي که پاکستان درواغ نه وای نو په طالبانو د فشار راولي چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز د ومني او د هغې پر بنسټ د اوربند اعلان کړي. رسپانه د مطلب په پای کې د سناتورانو دا نظر هم راغست ده چې ویلې دي کابل ته د پاکستانی چارواکو د زیاتېدونکو تګ راتګ اساسي علت د امریکا فشارونه دي چې دا هیڅکله هم دا معنا نه لري چې اسلام آباد د افغانستان سولې ته صادق دی. هیواد دولتي رسپانه به لیکلی دی چې امریکا یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې پاکستان باید د طالبانو او نورو سخت دریځو په وړاندې جدي اقدام وکړي. رسپانه لیکي چې د امریکا مرستیال ولسمشر د پاکستان له لومړي وزیر سره په لیدنه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا غوښتنه تکرار کړه چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالبانو حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو حضور پای ته ورسوي. خو رسپانه په خپله سر لیکنه کې لیکلی ده چې تر نړیوال فشار لاندې پاکستان له هم د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او د همدغو ترهګرو ډلو پر مټې له افغانستان سره جګړه روانه ساتلې ده. خو د رسپانه په وینا دا په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده. پاکستان باید خپل ترهګریزه پالیسي پای ته ورسوي او پر ځای له افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو سره همکاري وکړي. رسپانه د خپل بحث په دوام لیکلی ده چې په همدې هیله ولسمشر اشرف غنی د پاکستان لومړي وزیر ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده او حکومت د پاکستان د ځواب په تمه ده. افغانستان هم رسپانه هم د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د لا زیاتې همکاري په اړه د امریکا په ټینګار بحث کړی دی. رسپانه لیکلی ده چې د امریکا لخوا دا غوښتنه داسې مهال تکرار شوې چې له دې مخکې امریکایي چارواکو پر پاکستان تور پورې کړی و چې هغو ترهګرو ډلو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې چې د دوی پر وړاندې په افغانستان کې جګړه کوي. د رسپانه په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي و چې پاکستان په تیرو 12 کلونو کې د امریکا مشرانو ته دوکه ورکړې چې دا ډول چلند باید فوراً پای ته ورسولی شي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې پاکستان به د نړیوالې ټولنې له فشارونو څخه د خلاصون لپاره د افغانستان له لورې د دولتونو ترمنځ د مخامخ خبرو وړاندیز رد نه کړي. خو ورځپاڼې دا اشاره هم کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزه به تر هغو حل نه شي چې د افغان حکومت ملاتړ هیواد امریکا د نړۍ او سیمې له لویو قدرتونو سره د جنګ د پای ته رسولو او سولې لپاره یو اجماع رامنځته نه کړي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت په هلمند کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون د دې ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان ووژل شول. نور وسلوال طالبان د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو طالبان یو ځل بیا له افغان حکومت سره پخلاینې ته وهڅول. په کابل کې د امریکا سفیر پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوروي سیالیو په یو بله لوبه کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ کیږي. په بروکسل کې د ناتو کارکونکي نن د دې تړون نوي مرکزي دفتر ته انتقالیږي. د جرمني د پی خبري آژانس د راپور لمخې د 4000 کارکونکو انتقال به شاوخوا 12 اونۍ وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شپږنورو کلونو لپاره د دې هیواد د جمهوري ریاست څوکۍ خپله کړه. د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو د نږدې ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې پوتین 6.6% کې رایې ګټلې دي. د سپینې ماڼۍ لوړ رتبه وکیل د یوې اعلامیې په خپرولو سره د رسنیو هغه وړاندیزونه رد کړي چې ګواکې ولسمشر ډونالد ترامپ به ځانګړی مفتش رابرټ مولر له دندې لری کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوریدلې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلې سي چې ادرس دې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاد نافی همت یو ور بیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت غواړي له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په بغلان ولایت کې 2 تنه د لسګونو کیلوګرام نشئی موادو د کاچاک په تور ونیول سول. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر امیرګل حسین خیل د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل د نشئی موادو کاچاکلونکو 409.4 کیلوګرام چرس په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته کاچاک کړي چې د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې ونیول. د یادونه وړ ده چې په تیرو 2 اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د بغلان ولایت پولیس د نشئی موادو کاچاکلونکو په داسې حال کې نشي چې نشئی مواد گاونډیو ولایتونو ته کاچاک کوي. په کندهار ولایت کې 3000 کیلوګرام زیات نشئی مواد وسوځول سول. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالباقی ازادي رادیو ته وویل د دې ولایت امنیتي ځواکونو په تیرو 3 کلونو کې 22,495 کیلوګرام بیلابیل نشئی مواد د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې نیولې دي. ښاغلی عبدالباقی وایي د دې موادو د کاچاک په تور 438 تنه نیول سوي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارل سوي دي.
سرکار په چیران کې موږ تقریبا یو سلو او یا حدود کې کزیره مخدره توکي لرو او خلک چې مخدره توکي په ښار کې په متعدد خرچې دا غو په تاکي په سوي او نیول مو دي. ارن ترونی مسته ویل نور به خپل کار تمام.
د یادونه وړ ده چې د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه دا دوهم ځل دی چې په کندهار کې نیول سوي نشئی مواد سوځول کیږي. د پاکستان د هوایی شرکت یو کارمن په فرانسې کې د نشئی موادو د کاچاک په تور نیول سوی دی. د فرانسې سرحدي ځواکونو رسنوی ته ویلي چې 13 اونۍ د پی آی ای په نوم د پاکستان هوایی شرکت یو سټیورد په داسې حال کې نیول سوی چې غوښتل یې په 1904 نمبر پرواز کې نشئی مواد فرانسې ته کاچا کړي. د فرانسې دولت تر دې مهاله د پاکستان د دې هوایي شرکت له کارکونکو څخه د نیول شوي نشئی موادو اندازه نه ده ښودلې او وایي چې په دې برخه کې څېړنې روانې دي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پاکستان اروپایي هیوادونو ته د نشئی موادو د کاچاق اصلي لارې بللې او اروپایي بازارونو ته د دې موادو د کاچاق پر مخنیوي ټینګار کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تېره یوه اونۍ کې 23 کسان په 4 ولایتونو کې د نشئی موادو د کاچاق په تور نیولې دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي پولیسو یو تن په داسې حال کې نیولی چې غوښتل یې 3.34 کیلوګرامه هیروین د حمید کرزي له هوایي ډګر څخه دوبۍ ته قاچاق کړي. د ښاغلي موحد په وینا په بیلابیلو پیښو کې په کابل، ننګرهار، هرات او هلمند ولایتونو کې 22 تنه نور قاچاقونکي هم نیول شوي چې 21 کیلوګرامه هیروین، 21 کیلوګرامه مورفین، 3.8 کیلوګرامه تریاک، 2315 کیلوګرامه چرس او 422 لیتر الکولي مشروبات یې قاچاقول. یاد دی وی چې له نشئی موادو سره د مبارزې محکمې په تیره یوه اونۍ کې 13 کسان د نشئی موادو په څو پیښو کې د لاس لرلو په تور له 2 څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
محمد ایاز تر نه کوچی د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لخوا له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاق مخنیوي
طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه تمویلېږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي.
د معتادینو لپاره تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو په برخه کې ستونزې
د بستر کې دوه لپاره میرا وستلې.
د پان په نوم د یو ډول نشئی موادو د زیانونو په اړه د ډاکټر متی الله اورمر سره مرکه لرو.
یو څوک چې په پانه باندې روغ دی ده هغه شونډې سری وسیږي، د غاښونه خراب سوي وسیږي.
د پروان ولایت یو اوسیدونکی خیرالله وایي چې په پوهنتون کې په نشو اخته سو او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
څنګه شو ته نور معلومات وکړل؟
هو ما پوره معلومات وکړل.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانی مشر جنرال جوزف ووټل د سه شمې په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې د نظامی خدمتونو کمیټې ته وویل چې واشنگتن نه یوازې دا چې په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید کارخانې جوړوي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه د هڅه هم کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي. یو امریکایي سناتور د سه شمې په ورځ د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته وویل چې وسلوالو طالبانو اوس د یوې قاچاقي او مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانۍ مشر د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په مالی ملاتړ کې د نشئی موادو نقش مهم ګڼي. جنرال جوزف ووټل چې د سې شنبې په ورځ د امریکا په مشران جرګه کې نظامی خدمتونو کمیټې ته خبرې کولې، د نشئی موادو د تولید کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات مهم وګڼل، خو پر دې خبره یې هم ټینګار وکړ چې دوی هدف یوازې د کارخانو ویجاړول نه، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. جنرال ووټل وایي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې به په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو وچولو له تجربو څخه استفاده وکړي.
طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه تمویلېږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار کوو چې له افغانستان څخه بهر ته د نشئی موادو د قاچاق او طالبانو ته د پیسو د لیږلو مخنیوی وشي. زه په دې باور یم چې طالبان د نشئی موادو په یوې مافیایي ډلې اوښتي دي.
امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو او فدرالي پولیسو اداره یا اف بی آی د سیمې له هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې د هیروینو د تولید لپاره ډیری کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان لاري افغانستان ته قاچاق کیږي او په افغانستان کې تولید شوی نشئی مواد د ایران او پاکستان لارو بهرنیو هیوادونو په ځنګړی توګه اروپا ته قاچاق کیږي. له بل پلوه د امریکا د مشرانو جرګې غړي میرمن جونی آرنست چې تازه له افغانستان امریکا ته ستنه شوي د غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو د نشئی موادو د مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده.
زه څو میاشتې مخکې افغانستان ته تللی وم. ما په کابل، کندهار او بګرام کې له یو شمېر قوماندانانو او ډیپلوماټانو سره وکتل. د دوی له خبرو داسې څرګنده شوه چې طالبان له ایدیالوژیکي ډلې څخه د نشئی موادو په یوه مافیایي او تروریستي ډله بدل شوي او له ایدیالوژۍ څخه یوازې د وسیلې په توګه کار اخلي.
د ولسی جرګې غړی خالد پښتون په افغانستان کې نشئی مواد د نړیوالو ګډه ستونزه بولي. د ده په باور د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په سیمه کې زیات شمیر تروریستي ډلې هم د نشئی موادو له عوایدو څخه تمویلیږي. ښاغلی پښتون له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې پر مهال باید لومړی نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي او په نړیوالو مارکیټونو کې دې د نشئی موادو غوښتنه راکمه کړل شي.
موسکا هوتک وچی له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د امریکا د دفاع وزارت لخوا د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه راپور اوروه. اوس د نشئی موادو له بازار څخه د معتادینو نړۍ ته ورځو او د احتیاط پر یو عامل یعنی بیکاری خبرې کوو. یو شمېر معتادین چې دا مهال په روغتیایي مرکزونو کې درملنه کیږي له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي. دغه معتادین که څه هم د خپل بد حالت یو ستر لامل د دوی خپله بېغوري بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې دوی د بیکاري له وجې نشو ته مخه کړې ده. د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې لسګونه معتادین ته درملنې وروسته په کار ګمارل شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د عبادالله حنازی په راپور کې واورو.
یو شمېر هغه معتادین چې دا مهال یې درملنه کیږي د خپل احتیاط یو اساسي لامل بېوزلي او بیکاري بولي. دوی وایي که تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره نشي نو ممکن بیا نشو ته مخه کړي. و ویشت کلان حکمت الله له نږدې یو میاشتې راهیسې په کابل کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستری دی. دی که څه هم د ځان د معتاد کېدو علت خپله بېغوري بولي، خو له حکومته غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
بابا فرصت های کوچک داده شو ما
کچیر ما ته یو کوچنی کاری فرصت هم برابر شي نو زب لوی لاسته راوړنه ولرم. موتات ته باید چانس ورکړ شي. ټولنه خلق او کورنۍ باید موتات ته چانس ورکړي او مرسته ورسره وکړي چې بیا په نشو اخته نشي. کچیر ما ته کار نه وي دا چانس په پیدا کړم چې له هوا څخه ووزم.
اگر کار نه وشه چانس زیاست ما په کشور خارج شو.
څلور دیرش کلن غلام یو بل معتاد دی چې میرمن یې د درملنې لپاره د معتادینو مرکز ته راوستې. دی وایي چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې نشه کوي او په دې موده کې د او کورنۍ یې په لوږه او بېوزلۍ کې ژوند تیر کړی دی.
غواړم چې نشه پرېږدم او خپلې کورنۍ ته پام وکړم، یو کار پیدا کړم او له دې لارې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. نشو له خپلې کورنۍ او ماشومانو څخه لرې
کړی.
د غلام میرمن چې کوچنی ماشوم یې په غېږ کې نیولی وایي میړه یې د بیکارۍ له امله په نشو اخته شو. دا وایي د میړه پرته بل څوک نه لري چې د ماشومانو ساتنه او پالنه یې وکړي.
دی مې میړه دی، د بستری کېدو لپاره مې راوستلی چې درملنه یې وشي او له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. د خدای دربار او همدا ځای دی، موږ بل څوک نه لرو. بیکاره و، ماشی نه درلود، په کور کې به پروت و. د بیکاری له وجې نشو ته مخه
کړه.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا بیکاری په عام ډول د افغانانو پر وړاندې یوه لویه ستونزه بولي. د دې وزارت وایان محمد حنیف دانشیار وایي چې په هیواد کې د نامنویو له امله سوداګر او پانګوال دې ته زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او له دې لارې ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. خو په خبره یې په وروستیو کلونو کې حکومت لسګونه معتادو ځوانانو ته تر درملنې وروسته د حرفوي او مسلکي زده کړو له لارې کاري زمینه برابره کړې ده.
بزرگترین مانع اعظمی که کار و شغل هم
در کار د نشټوالی یو ستر لامل نه امیده پنګونه نکیږي کارخانه نشته تولید نشته او په عام ډول ځوانان وزګار دي پورستیو کلونو کې د معتادینو لپاره حرفوي او مسلکی زده کړو مرکزونه جوړ شوی چې معتادین پکې روزل کیږي او لدې لارې له یو شمیر خصوصي شرکتونو او دولتي ادارو سره په کار ګمارل شوی دي
قابل ملاحظه از اناره ما شامل کار ساخته
وس محل یوازې په کابل کې د هيای امید په نوم د معتادینو لپاره د حرفوي او مسلکي زده کړو یو مرکز فعالیت کوي چې په هر شپږو میاشتو کې نږدې 300 معتادین پکې روزل کیږي د دې مرکز رئیس همایون شاه اصیل داسې وایي
شاګردای کی فارغ میشه بعد از فراغت برالوی که
هغه کسان چې دلته روزل کیږي تر فارغې دو وروسته پر تستیقبانو سربیره بیرته پر روزل شوی برخه کې ټول تجهیزات او وسایل ورکوي چې وروسته ګټه جنې واخلي او ځان ته آزاد کار پیدا کړي
آزاد بګرنه یا دوکان کنن یا د جای کار کنن
تر دې مخکې د امر روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست ویلی و چې په سلو کې اویا متدین تر درملنې وروسته بیرته نشوته مخه کوي د معتادینو د برخی یو شمیر ډاکټران هم پر دې ټینګار کوي چې معتادینو ته باید تر درملنې وروسته د کار زمینه برابر شي څو بوختو ساتل شي او بیا نشو ته مخه نکړي د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي چې 1 میلیون خزه او نږدې 1 لک ماشومان دي
د معتادینو ته درملنې وروسته د کار په اړه مو د عبدالله حنازی راپور اوریده وست نشی موادو پلړ کې د یو بل ډول نشی موادو د ځانونو په اړه معلومات سره شریکو پان یو ډول نشی ماده ده چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې هم ګل شمیر ځوانان پخته سوي دي پان په ځانګړو پاکټونو کې پیچل سوي او د بیلابیلو میوه خوند او بوی لري له همدې امله د پان معتادین باور لري چې غاښونو ته یې ګټه لري او خولې خوشبو یې کوي خو طبي کارپوهان بیا دا باورونه غیر علمي بولي او وایي چې پان انسان ته ډیر زیانونه رسوي په دې اړه زموږ همکار محمد یاست نکله ډاکټر متی الله اورمر سره مرکه کړې او په پیل کې د پان د جوړش په اړه پوښتلې دي
پان یو خطرناک محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي موادو څخه جوړ شوی ده حتی مخدره توکو کې هم حسابيږي پان د تنباکو او هکو کیمیاوي موادو څخه جوړیږي چې د یو نوع عطر استفاده کوي پان سابقې ته کوم وګورو د یو فرهنګي سابقې له هندستان څخه راخستل شوی ده چې هلته ځینې ونې دي چې په بتل په نامه یادېږي د هغه د پانو څخه استفاده کوله په هندستان کې هغه غټه ملمستیا چوی پاره کې پان راوړیږي سوندو ته سرواله ورکوي چې دغه محفل لووزی خلک وپیږي چې دای ملمانه و فلانی ځای کې پان چې دا اوس هم په افغانستان کې په نوې ډیزاین باندې راغلی موږ تاسو کې وګورو په فرهنګي ځایونو کې په پانتونونو کې کې وګورو نسوار نه استفاده کیږي ځوانان چې هغه پان استفاده کوي پان د دې لپاره استفاده کوي چې هغه مناسب ځای ته ورولي سی ورای شي چې د پان یو خود قیمت له حاضرې ارزانه ده بل هم دا ده چې هر چیرته استفاده کولای شي
د دې ترڅنګ چې په دې کې تمباکو غړیږي د دې کې ایرا غړیږي د دې کې کله کله هاک یا چونه غړیږي نور کوم ډول مواد دي چې هغه په پان کې غړیږي
مختلف کیمیاوی مواد پدې کې دي یو درخت ده په هندستان کې ونه ده د هغه لپاره نه استفاده کوي هغه پان دغه ونه چې بیتل په نامه باندې دي چې هندستانیان بیتل ورتوي نور هغه په خپل ترکیب کې نیکوتین مواد لري هغه کسان چې مهاجرت کړي لکه هندستان ته تللی پاکستان ته تللی زخر ځینې د افغانستان ته د پان په شکل دا وړي ده
مګ هغه کسان څنګه و پیژنو شي دغه سړی ل پان څخه استفاده کوي
یو څوک چې په پان باندې روغ دی دا هغه سوندې سری وسیږي دغه خونه خراب سیوي وسیږي دغه ورې دغه خونه خراب سیوي وسیږي په هر خبره کې د غوسه کی ځکه دا د میډي تکلیف هم انسان ته پیدا کوي چې خورل دی او خمر د ډوړې خورل دی اما ورسره یو ساعت نیم ساعت ورسره وګوره بیا په دې د اشتها ډوړې راغره چې به ډوړې وخورم ځان سره چورتونه وهي ځان آرام ناستی که کسان چې زیات استفاده وکي وګوري خلنې اوبر ازید
د پان نشه لنور نشو سره څه توپیر لري
نور نشي تو کې په انسان باندې زر تاثیر کوي اما د دې تاثیرات ډیر آرام ډیر آهسته آهسته ده د دې ضررونه ډیر داخلي دي او بل دا چې د نور مخدره تو کې استفاده تو موجود تر ضررونه لري اما د پان ضررونه خلیته او جهاز هضمي ته ډیر مواجه دي
پان د انسان بدن ته څه ضرر لري؟
خلی سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجرې سرطان سړی ته پیدا کوي، بدرنګ کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل، په غاښونو کې خرابیدل پیدا کوي، کومډو کې چې په خولې کې دي د دې مکمل تخریبیدل په مرور د زمان سره. سرطان د کولمو سړی ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاری په انسان کې را پیدا کوي. د دې دغه کیمیاوي مواد چې تاسو سره ګډیږي به بل اخره هغه وجود د انسان تزي میده ته میده تزابی کوي.
د پان ضررونه ماشومان ته څه دي؟
د هغې مقاومت د وجود ډیر ضعیفه ده، همدغه تاثیرات په همغې ماشومانو باندې زر واقع کیږي او ډیر هم به تاثیر کوي. ضررونه چې کوم لوی انسانانو ته دي هم د ماشومانو ته هم داسې شکل دي.
امیدوارو ښځو لپاره څنګه، یعنی دغه ضرر د دوی دغه زیان به هغو ښځو ته څه وي؟
کوم امیدوار میرمنه چې ماشوم پیدا کیږي نو د وزن له لحاظ به ډیر وزن کموي، سوی شکل به وي، نو دا مور په دوه وخت کې نسی کولی چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي، ځکه مور کم حوصله سه په دوه وخت کې. مور باید په یو ښه خاص محبت باندې هغه ته شودي ورکړي. ماشوم چې د مور خېټه کې ده په دوه وخت کې د دې ماشوم تغذیه ګوره مور نه اخلي، کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي محتاط شي، ځکه چې د مور په ناس کې هم مواد اخیستي، پانی اخیستي دي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ ځغله ازادي رادیو څخه اورئ چې په 1216 منځنۍ صفو خبريږي او اوس هم د خاطرې واردی. د پروان ولایت یو وسیدونکو خیر الله د یو شتمن سړي زوی دی. دی وایي چې په بامیانو په وانتون کې معاصر او هلته په نشو اختصو پلار چې به د جب خرڅ لپاره څومره پیسې ورکولې نو د په نشو لګولې. دی وایي چې د ورځې زر افغانۍ په نشو مصرفولې، دا چې د خپل زده کړې پوره کړې او که نیمګړې ځینې پاتې شوې. په دې اړه زموږ همکار محمد یستر نیک سره د زړه خواله کړې ده.
نوم مې خیرالله ده، د ولایت پروان ولسوالۍ شاګرد. زه 40 کلن یم. د 12 پورې مې چې ویلې هغه وخت د عمل باندې نه پوهېږي چې شی درڅ شی نه ده. کله چې پوهنتون کې واوښتو بیا پس هلکانو سګرټ مکټې وهو، چارسي وهل، ما سره کوم یو دود وهل. راغلم د کور ته رخصتیانه کې دلته دومره تره زوی وه عمل یې کوه. دې سره چې کور کې یو ځای شلم شپې دې سره مې دوه دشه واهله. داسې یو خوند یې راته ورکړه وخت چې بیرته تلم پوهنتون ته ځان سره مې د دې نه واخسه. د استادانو باندې خبر شو کور کې زنګ یې وهه چې دا تازوی داسې کار نه کوي، بیل به ولېږه کور ته. بیا کور کې چې راغلم یو څه موده هېڅ شی نهسه کول. وعدې یې راته وکړه بس د واده بیا مې د عمل تخته شلمه ده او دا پسته پسته مغزیم داسې شو کې پیدا کړه. ورځ په ورځ مثلا اعصاب خرابېدل او یوسه او درګیر شه بل سه او درګیر شه چې وینه وهي، ځان دې درد کوي او لرزې راځي در باندې او تبه دې نیسي. مور او پلار ټول نصیحت دې راته کوه چې د کار مه کوه او ښې میلې پاسته چې وتلو به هلکانو سره بیا بنډاره شروع کولی. داسې د ورځې 1000 روپۍ او 1500 او 200 دومره مصرف درلوده. د مصرف یې مور او پلار ورکوه، ورور ورکوه، د کور نه نه پرېږدل. ممانیت یې کوه چې بیرون مه ځم، نشه مه کوه چې کله د نور متدان دوزدي کوي، غلا کوي، بس ته به هغو سره وګرځي کې دوستان عموم بدای شي د فلانکي زوی هم وله دې دوزدي کې تاسو سره ګډ به همدا مصرف موږ قبول لرو، کور کې نشه وکړه. ما ته ورور مې پیسې ولېږلې د خارج نه، دا پیسې ما کور کې ونرکله. دا مې راوړله په صرافي کې مې کېږدله. کله موده موده چې تلمه د رفیقانو سره موټر کې پیسې واخله وګرځېږه او چکر وکړه نشې وکړه. دوه میاشتې بعد لاړم صرافي ته پیسې و، پیسې دې خلاصې کړلې دي تقریبا د 2.5 لک روپۍ ومې سوځولې. زندگی ته مې ور واچوه پیسې ته موټر ته. داسې ورځ هم شله چې ناستیم نشې ته مور مې راغلې لیدلې دي جړې کړلې ده. بیا چې ډېر قاري راغلې روان دي حمله یې کړلې او چشې سکر ټول شي اخیستلې ایسته کړي رانه. بیا هم لاړه د خپلې جړلې یا د خپلې مېرمنې مې خورانې ټول یو ځای شلې جړې کړلې چې دې مانه لاس ونیسه. چرت مې وه فکر مې کوه چې دا خو رښتیا وایي. بیا خپله ته خپله جړه راتله چې ته خو رښتیا د خپله زندگی ته دې ور واچوه، د خپله ماشومانو ته دې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ننګیالی د یوه شتمن سړي زوی دی او یوې نجلۍ ته یې د واده لپاره مرکه وراستولې ده. د نجلۍ پلار حاجي اسلم هم راضي سو چې ننګیالی ته به خپله لور ورکوي، خو وایي چې اوس یې زوی مسافر دی. کله چې هغه له سفره راسي نو دوی ته به دسمان ورکړي، خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجي اسلم له دې خپلوۍ څخه انکار کوي. دا چې حاجي اسلم ولې خپله لور ننګیالی ته ور نه کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجي صاحب اسلام خانه، تا خو پوښتنه مو نه کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خانه، پخوانیو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې به له میلمه څخه پوښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسو خو لهمدا اوس راغلی، میلمانه زموږ سترګې او لیمه، بس نو څه پوښتنه به وکړو؟
حاجي صاحب اسلام خانه، ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي، څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
هو، اشرف جان ډیر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهیږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومو نه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکړم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی، د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لک افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته وایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي، زه خپلوي په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی. زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه، سمه ده.
مورې، ته بل ګلاس چایم راواچوه چې ډېر خوندې وکړه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه اوسکلی.
زویا، تازه د سفره راغلی، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي. دا دی چای به در واچو.
ننګیالی بچیه، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو، ته نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه، نو څنګه دې خوښه ده؟ ګلالۍ ورکړو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوي؟ دا کورنۍ ټوله د نشه یي موادو قاچاقبران دي. د لک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پی خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به قاچاقبر وي، زوی خو به نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشه یي موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، انجلۍ به مو ښه آرام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي، یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې، ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریا کې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې، هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړ.
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې، د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کې.
مورې، دا چې سبا لک بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستې.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه، ګلالۍ څه هیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه یې ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکو.
موري استا څنګه خوخه ده؟
زویا زما هم داستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې داسې خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه، بیا مه راځئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.